Radio.
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او د نن ورځې لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجري لمریز کال د اسنبلی د میاشتې دوهمه ده چې د 2012 میلادي کال د اګست له درویشتمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر سرتیرو په وروستیو بریدونو کې بهرني استخباراتي ادارې تورن کړي. په بریدونو کې په بهرني استخباراتي ادارې په لاس لرلو تورن کړي. دغه راز د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پیل شوی ولسي پاڅون جنګیالي وایي پرون د وسلوال طالبانو یو برید په شاتم بولی او برید کوونکو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي، خو له معمول سره سم دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. افغان چارواکي وايي بهرني استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د مصر ولسمشر محمد مرسي پلان لري چې د سپتمبر په 28مه د امریکا متحده ایالاتونو ته یو درې ورځنی رسمي سفر پیل کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول یا ګواښ په بشپړه توګه د نه منلو وړ ده. افغان چارواکي وایي هغه راپورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیتي ادارو مشرانو په غونډه کې وړاندې شول، تر دې ترې څرګندېده چې بهرني استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په زیاتېدو کې لاس لري. تر غونډې وروسته د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضي خبرلاند ته وویل بهرني استخباراتي ادارې هڅه کوي چې پر افغان امنیتي ځواکونو بې باوري رامنځته کړي. د فیضي په وینا په دې کې د ګاونډي هیوادونو استخباراتي ادارې هم شامل دي، خو نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستو ډډه وکړه. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستان او ایران استخباراتي ادارې د حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د افغانستان په بې ثباته کولو کې په مرسته تورنې کړي دي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل شوي ولسي پاڅون جنګیالي وایي پرون یې د وسلوالو طالبانو یو برید په شا وتنباوه او برید کوونکو ته یې درنه مرګ ژوبله هم واړوله. د دې پاڅون یوه جنګیالي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو پرون په دریو بجو د اندړو ولسوالۍ په ګولو او محکم سیمو کې د پاڅون پر جنګیالیو برید وکړ چې وروسته نښته رامنځته شوه. د هغه په وینا په دې نښته کې چې دو نیم ساعته یې دوام وکړ ګڼ شمېر برید کوونکي وژل شوي او ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي چارواکي د رویتر خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د امریکا د سمندري ځواکونو د یو مهم لوړ پوړي قمندان جنرال جوزف ډونفورد د ټاکنې سپارښتنه کړې ده. نوموړی به وروسته له هغې چې د ناتو اوسنی قمندان جنرال جان الن بدل شي په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت مشري کوي. په دې اړه پرېکړه به ولسمشر اوباما کوي او د هغه لخوا دې څوکۍ ته نومول شوی کس به هم د امریکا د کانګرس لخوا تاییدېږي. ملګرو ملتونو تایید کړی ده چې عمومي منشي بان کی مون راتلونکي اونۍ په ایران کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون پلان لري. ملګرو ملتونو وایي بان کی مون بل دې فرصت څخه په کار اخیستو ایران ته د دې هیواد اټومي پروګرام، تروریزم، بشري حقوقو او سوریې د بحران په اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې او تمې په واضح توګه ورسوي. بان کی مون به د اګست په 9 او 10 نیټه په تهران کې ویلي. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر بان کی مون ټینګار کړی چې په دې غونډه کې د ګډون نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم روښانه کړی چې دوی هم غواړي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دا سرمشریزه تحریم کړي. خو د ملګرو ملتونو ویان مارټین نسر کې پرون وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې برخه کې مسؤلیت لري چې باید ترسره کړي.
Of the sensitivities of this visit and also he's heard
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سفر له حساسیت څخه په بشپړ توګه خبر دی. همدارنګ نوموړي د ځینو هغو نظر اوریدلې چې ترې غواړي دا سفر او نکړي، خو په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د ناپویلو هیوادونو د غورځنګ او هم د ایران په اړه مسؤلیتونه لري چې باید ترسره کړي. ایران د خپل جنجالي اټومي پروګرام پر سر له لویدیځو قدرتونو سره په شخړه کې دی. همدارنګ لویدیځ وایي چې ایران په سوریه کې هم لاسوهنه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي دي چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول یا ګواښ په بشپړه توګه د نه منلو وړ ده. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورته خبرداری ورکړی و. د کامرون دفتر دغه راز وویل چې بریتانیا، فرانسې او متحدو ایالاتونو پر دې مسلې چې په څه ډول کولی شي د سوریې د رژیم مخالفین پیاوړي کړي خبرې کړې دي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لویدیز قدرتونه تورن کړي وو چې په ښکاره د سوریې مخالفین هڅوي چې د اسد پر ضد وسله په لاس کې واخلي. د مصر ولسمشر محمد مرسي پلان لري چې د سپتمبر په درویشتمه د امریکا متحدو ایالاتونو ته یو درې ورځنی رسمي سفر پیل کړي. دا به د جون په میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته امریکا ته د نوموړي لومړنی سفر وي. د مرسي یو ویاند یاسر علي ویلي چې ولسمشر به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې برخه واخلي او بیا به د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنګټن ته ولاړ شي. نوموړي ویلي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره لیدنه تر اوسه تایید شوې نه ده. مرسی د مصر د ولسمشر په توګه لومړنی سفر سعودي عربستان ته وکړ. نوموړی همدارنګه راتلونکې اونۍ د ناپویلو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ځي او چین ته هم سفر په پام کې لري. او د امریکا فضایي اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوي کریسټي د زګاډ د سري سیارې پر سطح لومړنی ازمیښتي حرکت په بریالیتوب سره ترسره کړ. ناسا وویل دغه د زګا پرون په 1400 کې 4.5 متره مزل ووهه. دغه د زګا خپل ډیر وخت په عکس اخیستو تیر کړ. کریسټي د زګا چې 2.5 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی، د اګست په 10 په مریخ کې کښېناسته او 2 کاله ماموریت لري څو په دې اړه څېړنه وکړي چې آیا دا سیاره کوم وخت د ژوندیو کوربه وه او که نه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. افغان حکومت په هغو بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر سرتېرو کېږي بهرنۍ استخباراتي ادارې په لاس لرلو تورنې کړي او وایي چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره پر جدي تدابیرو کار کوي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر ضد پیل شوي ولسي پاڅون جنګیالي وایي پرون یې د وسلوالو طالبانو یو برید په شا وتنباو. په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې د پاکستان لوري وروستي راکټي بریدونه وغندل. د افغانستان مرکزی احصائیه وایي چې د افغانستان نفوس په ډېره چټکۍ مخ په ډېرېدو دی او که په دې اړه د جدي اقدامات ونه شي نو په راتلونکي به افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د ناپویلو هیوادونو په سرمشریزه کې د زرګونو بهرنیانو د ګډون لپاره تیاری نیسي. افغان حکومت په هغو بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر سرتېرو کېږي بهرنۍ استخباراتي ادارې په لاس لرلو تورنوي او په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره پر جدي تدابیرو کار کوي. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر کرزي په همدې موضوع د امنیتي ادارو د مشرانو سره یوه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه او تر غونډې وروسته د نوموړي ویاند ایمل فیضي هم رسنیو ته یو لړ څرګندونې وکړې. په دې اړه نور حال اجمل اند په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل بهرنی استخباراتي ادارې هڅه کوي چې پر افغان امنیتي ځواکونو بې باوري رامنځته کړي او هغه څېړنې چې دوی په دې برخه کې کړي ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو بریدونو کې بهرنی استخباراتي کړۍ لاس لري. د ښاغلي فیضي په وینا په دې کې د ګاونډي هیوادونو استخباراتي ادارې هم شامل دي، خو نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستلو ډډه وکړه. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستان او ایران استخباراتي ادارې د حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د افغانستان په بیسپاته کولو کې په مرسته تورنې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د یو استخباراتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی په دا ډول وژنو کې لاس لرل رد کړي. ایران هم ویلي چې د افغان وسلوالو طالبانو ملاتړ نه کوي. خو د ولسمشر حامد کرزي ویاندې مل فیضی د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د دې پیښو په اړه د افغان حکومت څېړنې ښیي چې قوي بهرنۍ لاسوهنه پکې شته. ښاغلی فیضی ویلي داسې لیکونه، کاغذونه او تلیفوني مکالمې ترلاسه کړي دي چې د افغان چارواکو د دې ادعا پخلی کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ښاغلي فیضی له خولې زیاتوي چې په راتلونکي کې د ډول بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیت شورا پریکړه کړې چې د نوو امنیتي سرتیرو او افسرانو په استخدام او جذب کې به له ډېر غور څخه کار اخیستل کیږي، او د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو د اړوند ځواکونو په لیکو کې به استخباراتي ډلې پیاوړې شي. افغان چارواکي وایي دوی به همداراز د 350,000 په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو اسناد او معلومات له سره وګوري. د فیضی په وینا پریکړه شوې چې د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو هر پیښه به په غور څېړل کیږي. افغان پولیس او د اردو سرتیرو ته به د بهرنیو سرتیرو په اړه کلتوري روزنه ورکول کیږي، څو د افغان او ناټو سرتیرو ترمنځ شخصي اختلافات او ناندرۍ راپورته نه شي. د ښاغلي فیضی په وینا په افغان امنیتي ځواکونو کې به د هغه کسانو په اړه لا ډېر غور او څېړنه وشي چې کورنۍ یې په پاکستان او ایران کې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې ناټو هم په خپل ځای د ډول بریدونو څخه د ځان ساتنې په خاطر یو لړ احتیاطي تدابیر نیولي. د دې کال په سر کې امریکایي قومندانانو خپل ځینې سرتیري د ژغورونکو فرښتو په نوم وټاکل، سو د افغان امنیتي مامورینو او سرتیرو سره په ګډو غونډو کې د خپلو ملګرو څارنه او ساتنه وکړي. همدارنګه امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړل شوې چې یو شمېر افغان وزارتونو ته د وسلو سره ننوځي او خپل خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د دې میاشتې په سر کې امریکایي چارواکو خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې تل په افغانستان کې له ډکو وسلو سره وګرځي، ان که دوی په خپلو مرکزونو کې هم وي.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون جنګیالي وایي پرونی د وسلوالو طالبانو یو برید په شا وتنباوه او برید کوونکو ته یې هم درنه مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور حال له غزنی د ازادي راډیو د خبریال سید چا سقیم په راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون جنګیالي وایي چې تیره ورځ په دریو بجو ورباندې وسلوالو طالبانو برید کړی و چې د دواړو غاړو ترمنځ تر 2.5 ساعته نښتې وروسته پای ته ورسېد. پاڅون کوونکي وایي په دغه جګړه کې هم وسلوالو طالبانو ته دروند ځاني زیان ور اړولی دی، خو دوی ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د سیمې یو تن اوسېدونکی او د پاڅون کوونکو د ډلې ملګری حاجي هیبت شاه وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د ماسپښین په 3 بجو د اندړو ولسوالۍ په ګلو او محکم سیمو کې د پاڅون پر جنګیالیو برید وکړ. دی وایي وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې ګڼ شمېر برید کوونکي وژل شوي او ټپي شوي دي.
دومره وسمه دکانو شات برایک دکانو شات پراتری غینې دی وړي دوه ځخمنه اوس پرخچې کې واچل دي مکم خو هغه چې څنګه کې خواته وي سرویه خواته.
حجه هیبت شوای په نخته کې پاسونه کوون کې د کوم ځان زیان نه دی اوخته. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې هم په اندړو ولسوالۍ کې د پاسونه کوون کې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نخته شوی و چې دواړو غاړو په کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دور اړولو ادعا وکولې.
په کونړ کې دیني عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان لوري د کونړ په خاوره توغندي بریدونه وغندل. له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید پر پاکستان فشار راوړي چې بریدونه بند کړي، او که بیا هم بریدونو ته دوام ورکړي نو دوی به په خلاف جهاد پیل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل ویل چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پراته دي، خو دوه کال کېږي چې پاکستاني فوج د کونړ پر خاوره د توپونو درنې توغندې راولي. ډېر کونړیان ووژل، په لسګونو یې ټپیان کړل او په سلګونو یې بې کوره کړل، خو نړیوالې مخه نه نیسي. غونډې ته مولوي سید ولی الله ویل چې که چیرته پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو بیا په افغانانو د خپلې خاورې او خلکو د ساتنې لپاره جهاد فرض دی، او دوی ته د متقابلو بریدونو جواز د اسلام مقدس دین ورکړی دی.
بسم الله
قومي مشرانو له پولی ها خو اپراتو ولسونو باندې هم غږ وکړ چې باید د پاکستان فوز په کونړ له بریدونو منی کړي او که چیرته هغوی بریدونه نه بندوي نو بیا د هلته پراته ولسونه د خپل حکومت او فوز خلاف پاڅون وکړي. د غونډې په پای کې دینی عالمانو او قومي مشرانو څو مادهیز پریکړه لیک ولوست چې پکې راغلي وو پاکستان دغه بریدونه په افغانانو ودروي. ملګري ملتونه او د امنیت شورا دې روښانه کړي چې ولې پاکستاني فوجونه په افغانستان بریدونه کوي. د سولې شورا مشر دې پاکستان ته خپل سفرونه او هغوی سره د خپلې خبرې د بریدونو د بندولو پورې وځنډوي.
ازادي راډیو اوري او اوس هم یو ځل بیا په موقعې د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان چارواکي وایي هغه راپورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیتي ادارو د مشرانو په غونډه کې وړاندې شول ترې څرګندېده چې بهرني استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په زیاتېدو کې لاس لري. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون جنګیالي وایي پرون یې د وسلوالو طالبانو یو برید په شا وتنبوه او برید کوونکو ته یې درنه مرژوبله هم واړوله. یو امریکایي چارواکي د رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د امریکا د سمندري ځواکونو د یو مهم لوړ پوړي قمندان جنرال جوزف ډونفورد د ټاکنې سپارښتنه کړې ده. نوموړی به وروسته له هغې چې د ناتو اوسنی قمندان جنرال جان الن بدل شي په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت مشري کوي. ملګرو ملتونو تایید کړی چې عمومي منشي بان کی مون راتلونکې اونۍ په ایران کې د ناپویلو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون پلان لري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي دي چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول یا ګواښ په بشپړ توګه د نه منلو وړ ده. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورته خبرداری ورکړی وو. د مصر ولسمشر محمد مرسي پلان لري چې د سپتمبر په درویشتمه د امریکا متحدو ایالاتونو ته یو درې ورځنی رسمي سفر پیل کړي. دا به د جون په میاشت کې وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د نوموړي لومړنی سفر وي. او د امریکا فضایی اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی کاریسوټي دزګاډ د سری سیارې پر سطح لومړنی ازمیښتي حرکت په بریالیتوب سره ترسره کړ. او اوس هم د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جاناقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې مطالبې لوستې او غټه کې اوروي.
فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې جمهور رئیس اوباما ولې ندرتن د جګړې خبرې کوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلی او د پیل په کرښو کې راغلی. جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د افغانستان د پیښو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. خبرونه لیکي د جګړې د ستراتیژۍ په اړه د اندېښنې څرګندول کومه نوې خبره نه وه. دا نوې وه چې جمهور رئیس اوباما د دې اندېښنو په اړه اعتراف وکړ او په اړه یې خبرې وکړې. جمهور رئیس مخکې د افغانستان د جګړې په اړه زیاتې خبرې نه کولې. فارن پالیسی خبرونه پښتنه کوي. آیا دا سکم جمهور رئیس بوي چې خپل هیواد په جګړې کې خپ پوره خل کړی وي او د دې خلتیا یا پنګونې په اړه ډېر لږ خبري وکړي؟ خبرونه لیکي د جګړې په اړه له خبرو څخه ډډه کول او د همدې جګړې په اړه سخت او پیچلو پښتنو ته ځواب نه ویل ممکن د هغه ستر کمپاین یو برخه وي چې غواړي جمهور رئیس له بې داسې مسلې څخه لري وساتي چې اصلا په انتخاباتو کې په جدي ډول نه مطرح کیږي. خبرونه وړاندې لیکي دا چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان د جګړې په اړه پښتنو ته زیات ځوابونه نه وایي یو علت دا دی چې نوموړي په 2008 کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین په جریان کې دا جګړه ښه او ضروري جګړه بللې وه او داسې خبرې کولې چې د دې جګړې ګټلو ته پوره ژمن دی او یوازې د ختمولو په فکر کې نه دی. د خبرونې په باور دا مهال داسې بریښي چې جمهور رئیس اوباما فکر نه کوي د افغانستان له جګړې څخه ممکن هغه څه ترلاسه شي چې بریالیتوب بلل شوی و او د هغه د 2008 کال له دریځ سره اړخ لګاوه. څومره چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان د جګړې په اړه زیاتې خبرې وکړي په هماغه اندازه به د هغه له پخواني دریځ سره تضاد زیات شي. امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټور رسپانه هم په همدې اړه چې ولې جمهور رئیس اوباما او د هغه سیال کاندید جمهوریت غوښتونکی میت رامنی د افغانستان د جګړې په اړه خبرې نه کوي. یو تحلیلي مقاله لیکلی او په یو برخه کې لیکي د افغانستان جګړه چې امریکا ورباندې په میاشت کې شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګوي تیر کال پکې 413 تنه امریکایي عسکرو وژل شول او په روان کال کې تر اوسه 206 دیش نور هم وژل شوي دي. په دې لګښتونو او تلفاتو سربیره بل ستونزه هم را پیدا شوې او هغه دا چې د امریکایانو د مالیو یا ټاکسونو په پیسو روزل شوي امنیتي کسان هغه ناتو عسکر وژني چې د دوی د روزنې لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي. کریسچن ساینس مانیټر پوښتنه کوي، آیا د افغانستان جګړه به د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یو مسله وي؟ په ځواب کې لیکي، طبعا به دا مسله مطرح کیږي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کومه فاجعه یا تراژیدي د انتخاباتو په کمپاین اغیز وکړي. د ورځپاڼې په باور امریکایي رایه ورکوونکي د افغانستان له جګړې څخه سخت ستړي دي، خو بیا هم دا مسله د جمهوري ریاست په رایه ورکوونکو زیات اغیز نه لري. دوی ته دا مهمه ده چې کوم جمهور رئیس به په امریکا کې د اقتصاد او روغتیا چارې ښه تنظیم کړی شي. ډېر لږ شمېر امریکایان په افغانستان کې عسکرو او سمندري ځواکونو ته په ضررونو خبر دي، او زیات شمېر امریکایان د عسکرو له مړینې وروسته د خواشینۍ احساس کوي.
ازادي رادیو اوریده سهار 2 بجې او 21 دقیقې انکیدونکې دي. ازادي رادیو په لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پندزه په هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان مرکزی سایه اداره وایي چې د افغانستان نفوس په ډېرې چټکۍ سره مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې چارواکي وایي په هیواد کې هر کال 500,000 یا 500,000 نفوس ډېریږي، او که مخ ونه نیول شي نو تر راتلونکو څو کلونو پورې به د اقتصادي ستونزو تر څنګ روغتیایي او د ماشومانو د زده کړو ستونزې هم ډېرې شي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم دا اندېښنې پر ځای بولي او وایي په دې برخه کې هڅې کوي، خو د دوی په وینا فرهنګي او کلتوري ستونزې د دوی د کار مخه نیسي. په اړه نور حال له کابل دی جمیله ظریف تنها په رپورت کې.
د مرکزی احصایې اداره په افغانستان کې ورځ تر بلې د نفوس ډېرېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې اړوند ارګانونه باید د نفوس د ډېرېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې ادارې سلاکار عصمت الله رمزي وایي چې هر کال د افغانستان نفوس کابو 500,000 زیاتېږي، او که یې مخه ونه نیول شي نو په راتلونکو 10 کلونو کې به له دې امله په افغانستان کې بېلابېلې ستونزې راپیدا شي.
دا په واقعیت سره چې د اندېښنې وړ ده. د دې نفوس د ډېرېدو په پام کې نیولو سره باید د خلکو تعلیمي، روغتیایي او د اوسېدو د ځای اړتیاوې په پام کې ونیول شي، تر څو معلومه شي چې په راتلونکو 10 کلونو کې څومره روغتونونو او څومره د اوسېدو ځای ته اړتیا لري. ځکه هر کال چې 500,000 نفوس ډېر شي، دوی د اوسېدو د ځای، برېښنا او نور اړتیاوې لري.
د اداره وایي چې د 2004 او 2015 کلونو په منځ کې د افغانستان وګړي 6.5 میلیونه اټکل شوي وو، چې په سلو کې 9% ښځې وې. د دې ادارې د مسؤلینو په وینا د افغانستان ډېر شمېر خلک په خاصه توګه د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي د بیکارۍ، زده کړې، روغتیا ته د نه لاسرسۍ او داسې نورو ستونزو سره مخامخ دي. دا امیر روغتیا وزارت هم په هیواد کې په چټکۍ سره د وګړو ډېرې دل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په افغانستان کې هر ښځه په منځنۍ ډول 15 ماشومان زیږوي. د دې وزارت د صحت پروري څانګې مشر سعدي ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې کلتوري، مذهبي او ټولنیز مسایل د دې لامل کېږي څو په هیواد کې ښځې ډېر ماشومان وزېږوي.
د قسمت تنظیم خانواده
د کورنۍ سمون په برخه کې د میتودونو په کارولو سره او د هغې سروې له مخې چې شوې ده، د دې میتودونو په برخه کې د پوهې کچه 90% ده، خو په سلو کې 40% کارول کېږي. د دې میتود د کارولو د مخنیوي په برخه کې کلتوري، مذهبي او ټولنیز مسایل موجود دي.
سره له دې چې په ښارونو کې د عامه پوهاوي پروګرامونو د نفوس د ډېرېدو د مخنیوي په برخه کې په خلکو ډېر اغېز کړی، خو په لرې پرتو سیمو کې بیا دا ستونزه لا هم جدي ده. د رپورټونو له مخې په یو شمېر لرې پرتو سیمو، په ځانګړې توګه د افغانستان په جنوبي برخو کې، ډېرې ښځې له 10 ډېر ماشومان زیږوي، چې دا ډول کورنۍ بیا نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې لري، بلکې د ماشومانو د روزنې او روغتیا په برخه کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي.
آزادی رادیو تغوغ و نسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. یونان د هیواد ته د ناقانونه کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره خپلو سرحدي سیمو ته په زرګونو اضافي امنیتي ځواکونه استولي سو. دا پوله د ناقانونه کډوالو په مخ چې له ترکیې ور اوړي وتړي ویل کېږي. په دوی کې ډېر یې هم افغانان دي. په دې اړه په بل خبرونه کې اورېدای شي، خو اوس به په تهران کې له ناپویلو هیوادونو د سرمشریزې د تیاریو په باب راپور راواخلو. ویل کېږي چې نه ایران د دې غونډې لپاره د زرګونو بهرنیانو د ورتګ لپاره تیاری نیسي. ایران له دې سرمشري څخه ګټه اخلي او غواړي چې په نړۍ کې خپل حیثیت او اعتبار لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لیکلی چې مهم ټکي فرهیوات وړاندې کوي.
کله چې ایران په رانوي اونۍ کې د ناپیلو هیوادونو د 15 ورځنۍ سرمشریزې کوربه وي، نو دغه هیواد به نه یوازې د یوې لسیزې څخه په زیاته موده کې د یوې سترې نړیوالې غونډې کوربه وي، بلکې هڅه به وکړي چې په نړۍ کې د ایران بد تصور یا تصویر لمنځه یوسي. تمه ده چې له 30 څخه د زیاتو هیوادونو ولسمشران او د سلګونو هیوادونو لوړ پوړي مقامات په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي. غونډه به په تهران کې د سنبولې له 15 نیټې څخه پیل او تر 30 نیټې دوام ولري. ایران هیله مندی چې د ناپیلو هیوادونو سرمشریزه به په نړۍ کې د خپل ډیپلوماتیک تصور د شکېدو لپاره د پلیټ فارم په توګه استعمال کړي. په عین حال کې به ایران د خپل هستوي لانجمن پروګرام پر سر د لویدیز لخوا د فشارونو د لږولو لپاره زیات ملاتړ ترلاسه کړي. ایران به د ناپیلو هیوادونو د سازمان دورې مشري له مصر څخه واخلي. تهران د دې غونډې په وړاندې د هر خنډ د لرې کولو هڅې پیل کړي دي. حتی چې د تهران خلکو ته د غونډې پر مهال 15 ورځنۍ رخصتي ورکړل شوې ده. په سرمشریزه کې مهمو او ځواکمنو اشخاصو ته بلنه ورکړل شوې ده. خو لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په شمول چې خاص میلمانه دي ټول بلل سوي کسان به په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي او کنه. د ایران د پارلمان یو لوړ رتبه غړي علاودین برجردي تیره اونۍ ویلې دي چې په تهران کې د غیر منسلک هیوادونو د سرمشریزه جوړول به د امریکا او اسرائیلو هغه ادعا لغوه کړي چې ویلې وو د ایران پر خلاف یو نړیواله جبهه وجود لري. اما په منځنی ختیځ کې د ایران د چارو یو کارپو الکس واتنکا د غیر مشرزه ته ډیر خوشبین نه دی. واتیکان وایي
په ټولو حالت کې دا به یو سیمبولیک حرکت وي. په رښتیا سره اوس په هلدا د ایران لپاره کافی ده چې وایي دوی کولی شي چې خلک سره راټول کړي.
خو د بشري حقونو فعالین هڅه کوي چې د دغه سرمشریزه توجه په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونې موضوع ته واړوي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو د ژوند رنگونه خبرونه ده او زه یو افغان ماډل سره ناست یم. دې به ځان پړاول راته وایي.
زه خو بای زازایم افغان ماډل یم. ماډلنګ پروګرام ډیر خو خیدل خوشبختانه چې افغانستان کې یو خبرونه مخ کې راغله چې 15000 نفر اشتراک وکړي یعنی خلکو زنت خوف نه چې اول شلم او زه خپل د ښکار ډیر خوشاله یم. خود چې پکتیا ولایت نه زازای چې اغلته هیڅ خبر نشته او زه پکې اول شوم متلوې خبره. وزیر صاحب اطلاعات فرهنګ نه هم تقدیرنامه لرم، ریاست جوانان تقدیرنامه لرم.
ما چوریدل په نورو هیوادونو کې دغه ماډل فلمونو ته مخه کوي. نو ریته خو همداسې اراده نشته.
ولی اراده خو مې پدېش چې زه یو سریال کې ځای شوم. دوه سو دقیقو چې هم پښتو او هم فارسی ادوارو شبو کې مې کار کړی ده.
څنګه یو الک ماډل کېدل شي؟
خو ځوان چې استعداد ولري باید ماډل خپل ډیزاینر وي او څه زده وکړي چې یو چاته ډیزاین ورکړي څخه ډیزاین ورکړي داسې څخه ته شیخوان کوي کنه څخه ته جامع خوان دوسه کوي. مطلب دا چې جګ ځواني ولري خولي وي دیر غټ نیوی مسترګي ورز د شان او مطابق یو موډل تیوین مودري رقم موډل لرو کنه چې یو دیر خکولي وي یو خلته دا چې هغه درمیانه وي نه خکولي نه بچکري بل چې دا دیر بچکري چې وي هغه نو گرین د پاره دي زن شوګان چې دي یو غوتب کاری
کی د کار پاره وای څنګه ته ماډلینګ کوي څنګه د کالی وړاندې کې ننداره ته
زه خو ټول د پخونی کالی وړاندې کوم تقریبا یو کال مسلسل ما سلور د شولایت او کالی مور خېل دي او زنه پاچان لباسونه ورخایم
دا کالی په خپل ته جوړی ځان ته ډیزاینای
دا کالی خو زه نفر لرم زه ډیزاین ورکوم به نفر راتنازه کالی ما ته جوړوی مختلفه کالی ټول لاس کار ده د سیام کار نه ده چې هر څوک هغه کار وکي. خلک من چې دل زیات خوښ کړی دی خپل وطن داران مې اتا څو وخت مخکې ما یو شو یا خسته بچ هغه ټول اروپا کې وچلیدل ما ته ډیره لوی خبره ده چې انټرنیټ کې ما افغانان وس کول شي چې ماډلنګ وکي او فیشن شو وکي مخ خو یې زغر وجن
نو ایتا خو نام خدای کډ دی ام ډیر خل وړ دی ونه دی لوړه دا جامې بلا ډیر خوند در سره کی خلکو ته کم ډول جوړی تا په وجود کې خوند ور کی چې ډیر خوخي کړی دی
ولا زه خیر چیرته خلک ګور ما ډیر خوخوي او ډیر ما کارونه دوی خوشاله دی ایتا داس لباسونه وغوسی دی چې سفور ما د لباس چه ځان کنه د لاله فرض که ما یو شی لباس وغوسته و چې ما ته ډیر زیات آفرین راغله او شرکتونه چې موږ همکاري وکاو کړي دی دولت همکاري وکړي کول شي شرکت جوړ کوم چې الته موزه مدلان تربیه کوم خلق ته خپل لاس کار و رخه یو خلق پیږي چې افغانستان هر کار کولای شي افغانان هر کار کې وارد دي او کامیاب دي کاتو کې پری دي چې له کوم څه همکاري وکړي هغه خلق او نور یلندغه ده خدای نه چې زه خپل کار کې موفق او موفق یم فعلا و انده چې افغانستان کې مطرح يم خارج کې زه مطرح يم ماته دې رسره خبره
خوشاله سي او برای تو خیر
استه.
د ازادي راډیو د دې پښتو نیم ساعت خبري مجلې وخت هم نمبر و زرغونه منګل ستډیو ته راغلي او راتلونکي نیم ساعت د دې خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صحبتان خوش.